ترانو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې نن یک شنبه د مریض دیارلس سوه څلور نوي د دلوي پنځم او د دوه زره شپاړس میلادي کال د جنوري پنځه ویشتمه ده. تاسې له ازادي راډیو خبري خپرونه اوري. د ازادي راډیو په دې خبري خپرونه کې چې زه اسمت څاروانې د امان الله امیرزي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د سولې د خبرو په باب د ولسمشر غني له لورې د مخکې تر مخکې شرطونو د ردولو، په هلمند کې په پراخه پیمانه د تغییراتو او تبدیلیو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو، خو دا هر څه له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. مخکې تر دې چې د کابل استودیو ته ورشو کورنۍ خبرونه سره واورو، نوري اس نوري براتو وای چې په نړۍ کې څه تیریږي.
بله، په نړۍ کې مهم خبرونه دا دي چې د ایران ولسمشر نن اروپا ته ځي. دا سفر وروسته له هغې کیږي چې تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي موافقې د اټومي موافقه عملي شوې ده. دغه راز د فرانسې ولسمشر هم ژمنه کړې ده چې هغه ګواښونه به د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د پاریس اراده کمزورې نه کړي چې هېواد ته متوجه دي.
ډېره مننه نوري صاحب، تاسو به د خبرونو تفصیل وروسته وړاندې کړئ. لومړی به ناجیه صاحب د افغانستان خبرونه واوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. افغان حکومت د سولې خبرو په دوام ټینګار کوي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د سرحدي پولیسو په سلرم کنډک باندې د حملې له امله دوه پولیس وژل شوي. او د غوربي کمیټه له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی د کارونو د پایل په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغان او ولسمشر مرسیال او ویاند وایي چې افغان حکومت د سولې سلور ارخیزو غونډو ته دوام ورکوي. سید ظفر هاشمی نن د یو خبری کنفرانس پر مهال ویل چې د سولې د خبرو لپاره د مخالفو ډلو د شرطونو ایښودل د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې شورا هم ویلي چې د سولې دواړه غړي باید له خپلو شرطونو نه یو څه په شا شي. د سولې په خبرو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د شرطونو خبره په قطر کې د دوه ورځنۍ ناستې په لړکی پورته شوې. د غونډه د پګواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې لخوا جوړه شوې وه چې تېره ورځ پای ته ورسېده. د امریکا د متحده ایالاتو یو پوځي مقام وایي چې په هلمند کې افغان ځواکونو یو ځلی بیا د وسلوالو طالبانو سره د مبارزې لپاره تنظیم شوي او د هغوی جیک پوړي قومندانان هم تبدیل شوي دي. جنرال اولس ویلي چې د هلمند د 215 میوند قول اردو کې بدلونونه د یو شمېر ستونزو له لیدلو وروسته رامنځته کیږي. ښاغلی اولس له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې په هلمند کې د قول اردو قومندانان او یو شمېر لوړ رتبه افسران بدل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت هم د بدلونونه تاییدوي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوروي کمیټه له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی د کارونو د پایل په اړه خپل دریز روښانه کړي. د دې کمیټې غړي فهیم دشتی نن ازادي راډیو ته وویل چې د غوروي کمیټه نشي کولای چې خپل فعالیتونه له قانوني خلا سره مخته یوسي.
کمیټه د یو تخمینی فرمان په اساس رامنځته شوې وه. تر هغه چې فرمان نافذ و، خپل کارونه له اړتیاو سره سم مخته یوړل. وروسته قانوني خلا رامنځته شوه او اوس هم دوام لري. که چیرې د کمیټه کارونه ترسره کړي، نو اړتیا ده چې رامنځته شوې قانوني خلا له منځه وړه شي.
دا کمیټه وروسته له هغه له قانوني خلا سره مخ شوه چې د افغانستان ملي شورا د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ. او د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د سرحدي پولیسو پر سلرم کنډک باندې پنځو وسلوالو حمله کړې وه چې تر یو ساعت مقامت وروسته دا حمله پای ته رسېدلې. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه سرحدي پولیس او پنځه حمله کوونکي وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه اورئ.
ازادي راډیو
د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. دا به له هغه مهال راهیسې چې د نړۍ له قدرتونو سره د تهران اټومي موافقه عملي شوې بهر ته د هغه لومړنی سفر وي. له روحانی سره په دې سفر کې چې 15 ورځې دوام کوي او په ترڅ کې هغه له روم او پاریس څخه کتنه کوي، د سوداګرو یوه ډله او هم د تیلو او ګازو د وزیر په ګډون یو شمېر چارواکي ملګرتیا کوي. د ایران اسلامي جمهوریت وروسته له هغې چې د اټومي موافقې له مخې د جنوري په 14 پرې نړیوال بندیزونه لرې شول، له نړیوالې انزوا څخه د راوتلو په حال کې دی. روحانی به په روم کې د ایټالیا له ولسمشر او د ور لسدر اعظم سره وګوري. د غراز به د 3.2 مليارد ډالرو په ارزښت تجارتي تړونونه هم لاسلیک کړي. روحاني به د جنوري په 28مه پاریس ته لاړ شي او له فرانسوا اولان سره به هم وګوري. تر دې سفر مخکې ایراني چارواکو ویلي چې تهران په پام کې لري چې په فرانسه کې د الوتکو جوړولو له ایرباس شرکت نه 144 الوتکې رانیسي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي ایران او سعودي عربستان باید هر هغه څه وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د کمولو لپاره ورته اړتیا ده. د دغو دواړو سیمه ییزو سیالانو ترمنځ کړکېچ تېره میاشت وروسته له هغې زیات شو چې د ریاض لخوا د یوه شیعه روحاني مشر د اعدامولو پر سر په تهران کې قهرجنو مظاهره کوونکو د سعودي عربستان پر سفارت حمله وکړه. دا پیښې د دې سبب شو چې سعودي عربستان له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړي. عباس عراق چې نن په تهران کې د هوایي چلند د چارو په اړه په یو کنفرانس کې خبرلانو ته وویل چې موږ دې ته تیار یو چې پر هر هغه نوښت چې د دغې سیمې له ثبات سره مرسته کوي غور وکړو. د تاجکستان چارواکي وایي چې تر زرو پورې د دې هیواد وګړي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوي دي. دا د هغې شمېرې دوه برابره دي چې له دې مخکې چارواکو یادونه کړې وه. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده نن خبریالانو ته وویل چې د تاجکستان 1.6 اتباع له سوریه او عراق څخه بیرته هیواد ته راستانه شوي او 148 کسان هلته په جنګونو کې وژل شوي دي. مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي وو چې له داعش سره په یو ځای شوو تاجک اتباعو کې د پوهنتون 1 محصلان هم شامل دي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې هغه ګواښونه به د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د پاریس اراده کمزوري نه کړي چې هیواد ته متوجه دي. فرانسوا اولان دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه ویډیو خپره کړه چې ظاهرا پکې هغه 9 تنه وسلوال ښودل کېږي چې په نومبر میاشت کې په پاریس کې خونړي بریدونه وکړل. په دغو بریدونو کې 130 کسان ووژل شول. اولان په نوې ډیلي کې خبرلانو ته وویل چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې به هیڅ ګواښ فرانسه ونه بیروي. موږ به هیڅکله ونه بیریږو. هیڅ ګواښ د فرانسې د اقداماتو مخه نشي نیولی چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې ورته اړتیا ده. د هغه په وینا دغه تصویرونه یوازې د دغه جنایت عاملین بدناموي. د فرانسې ولسمشر وویل همدغه ګواښ ته په پام سره د دې غوښتنه کړې چې په فرانسه کې د اضطراري حالت دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیله مند چې په 3 ساعتونو کې دا روښانه شي چې د سوریې د سولې خبرې چې ټاکل شوې روانه اونۍ وشي ترسره کیږي که نه. جان کیری له لاوس څخه د کتنې په ترڅ کې نن خبریالانو ته دغه راز وویل چې دی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن دی مستور سره موافق دی چې د خبرو لپاره بلندلیکونه باید تر هغو پورې وانستول شي چې ټول تیاری بشپړ شوی نه وي. په پام کې وه چې دغه خبرې نن په جنیوا کې وشي، خو دا ښکاره خبره ده چې هغه به وځنډېږي ځکه روسیا او ایران په دې اړه چې په اکیدونکو خبرو کې د سوریې د اپوزیسیون په استازیتوب کومې ډلې برخه واخلي اختلاف لري. د راپورونو له مخې په انقره کې پولیسو لږ تر لږه 10 تنه مشکوک کسان نیولي چې ویل کېږي په ترکیه کې د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې ته خلک جذبول. د ترکیې دولتي خبري اژانس اناتولیا وایي د تروریزم په وړاندې د مبارزې ځواکونو نن سهار وختي په پلازمېنه انقره کې د هغو مشکوک کسانو پر ځایونو عملیات ترسره کړل چې له داعش ځواکونو سره د اړیکو شک پرې کېږي. ترکیه چارواکو داعش ډله په استانبول کې د جنوري 12 د تروریستي حملې تورنه کړې ده چې د دې ښار په یوه تاریخي سیمه کې وشوه او 10 سیلانیان پکې ووژل شول. او مصر نن د هغه پاڅون 15مه کلیزه لمانځي چې په ترڅ کې د اوږدې مودې مستبد مشر حسن مبارک له قدرت لرې شو. په پلازمینه قاهره کې امنیتي تدابیر سخت شوي او د ښار په مرکزي برخه کې هغه سیمې ته چې د ځوانانو او د ډیموکراسۍ پلوه فعالانو د راټولېدو له پلوه یې شهرت موندلی د تلاشۍ امنیتي پوستې جوړې شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
اوس هم سباون کاکړ د هوا حال درکوي.
دا هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په بامیان کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 3-6. په ګردیز کې اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 9-3. په کابل کې اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 15-2. په جلال آباد کې اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 21-2. په هرات کې اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 21-2. په مزار شریف کې اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 18-15. او په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 18-2.
تاسو زموږ شخلا ازادي راډیو او رید ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي د ماشام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 پښنې دوام کوي په همدغه صفه د ماشام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه هم هېروي د افغانستان ولسمشر وایي د سولې د خبرو لپاره وار مخکې شرطونه نشي منلی. په هلمند کې د امنیتي وضعیت د بدلولو په هدف یو لړ تغییرات راوستل شوي.
په نوي اپراتیفي ګروپ جوړ شوی ده چې جبار قهرمان تورن جنرال یې په راس کې ده.
د هلمند په اړه نور موضوعات هم لرو.
زه د نادلي ولسوالۍ په یو داسې سیمه کې ولاړم چې د کوکنارو پرته بل کښت نه تر سترګو کېږي. دې ځای ته د کنټینر څلور لارې وایي.
دا په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال دی. آیا له هم اروپا ته د افغانانو د پناوړلو لړۍ دوام لري؟
د غیر قانوني کډوالۍ دغه بهیر اوس هم د 2015 کال په شان ادامه لري.
د کډوالو د چارو د وزارت له سلاکار څخه جواب اورو. د بشري حقوقو د کمیسیون له ویان سره په افغانستان کې د بشري حقوقو په اوسنی وضعیت شکی شو.
د خوځو په وړاندې تاریخواله او د نورو ادواو په وړاندې یو څو پیښې زیاتې شوې.
د کندهار په سپین بولدک کې د سرحدي پولیسو پر وی اډې د حمله حال هم درکو. وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې خپل ګډون د ځان خلاف د بندیزونو له پای ته رسیدو او د طالب بندیانو له خلاصون سره مشروط بللی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې وویل چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو لپاره مخکې تر مخکې شرطونه نه مني. اجمل تورمان چې د ولسمشر غنی څرګندونې اوریدلې همدا اوس د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې دی او نور معلومات راکوي. تورمان سه مهرباني.
بله چاروان سب تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره بله نن د ولسمشر غنی د ویام رسیال ظفر هاشمی په دغه خبری ناسته کې را سرګند شو او د ژورنالیستانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. خغلی هاشمی د سولې د خبرو په اړه وویل چې دوی به د څلور اړخیزو غونډو ته خپل ادامه ورکوي کوم چې د سولې په برخه کې دي او افغانستان، چین، پاکستان او امریکا یې غړیتوب کوي. د دغه شان وویل چې د افغانستان خلکو ته د افغانستان د وسلوالو مخالفینو لخوا شرطونه کوم چې د سولې په برخه کې وړاندې شوي دا د منلو وړ نه دي. دا خبره وروسته تر هغې کېږي چې پرون او تیره ورځ په قطر کې په طالبانو په غونډه کې کوم چې د پګواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې لخوا جوړه شوې وه په دې کې د طالبانو د شرطونو په اړه ویل شوي چې طالبانو ویلي دي چې د دوی سیاسي دفتر باید په رسمي توګه پرانیستل شي، د مشرانو نمونه باید د ملګرو ملتونو او امریکا د متحده ایالاتو د بندیزونو له لیست څخه وویستل شي او د ټولو په سر اعلان شوي جایزې هم باید لغوه شي. دغه شرطونه ول چې په دغه غونډه کې یاد شوي دي. ښاغلی هاشمی وویل چې دا د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا هم ویلي چې باید دواړه غاړي د سولې د خبرو په برخه کې له خپلو شرطونو یو څه په شا شي تر څو د سولې خبرې یو ځای ته ورسیږي، وي نتیجې ته ورسیږي. دغه شان ښاغلی هاشمی وی بلې موضوع ته چې په دغه غونډه کې ورنه پوښتنه وشوه هغه د صدر اعظم نواز شریف دغه څرګندونو په اړه چې په پیښو 400 کې د بچا خان پر پانتون د برید لامل ویل شي ول چې په دې کې یو شمیر کسان چې په افغانستان کې دي دوی لاس لري. دوی ویل چې افغانستان هیڅکله هم د تروریزم نه ملاتړ نه دی کړی او هیڅکله به هم د دغه هیواد خاوره د بل هر هیواد او ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې استعمال نشي.
ډېر زیاته مننه اجمل تورمان چې د ولسمشر غنی د ویان د خبری غونډې د جزئیاتو په اړه معلومات راکول. همدا اوس د سیاسي او حقوقي چارو کارپو صاحب نظر ښاغلی اجمل هوډمن د ټلیفون له لارې را سره دی. هوډمن صاحب تاسو ته مرکلی وایم. د ولسمشر غنی ویاند وویل چې د طالبانو وارمخ کې شرطونه د سولې د خبرو لپاره نه مني. ستاسو په نظر آیا په داسې حال کې چې بله غونډه ټاکل شوې ده چې د فبروري په شپږمه نیټه وشي، او دا ځل توقع ده چې وسلوال طالبان هم پکې ګډون وکړي، او که داسې وي چې طالبان شرطونه ږدي او افغانستان ته د منلو وړ نه وي، تاسې ته د سولې پروسه څنګه ښکاري؟ هوډمن صاحب لکه چې آواز بله سوال دا و چې د افغانستان د ولسمشر ویاند ظفر هاشمی نن وویل چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو لپاره ورمخ کې شرطونه نه مني، اما طالبانو یو لړ شرطونه وړاندې کړي دي. ویلي دي چې که د سولې د دوی شرطونه ومنل شي، په هغه صورت کې دوی د سولې پروسې ته داخلېدای شي. په داسې یو حالت کې تاسو ته د سولې د پروسې لړلید څنګه ښکاري؟
بله زه فکر کوم چې د افغانستان د دولت او وسلوالو مخالفین زما منازعه ده، دا یو حقوقي منازعه نه ده، چې د حل دپاره د ثابتو لارو چارو نه استفاده وشي. دا یو سیاسي منازعه ده د دواړو طرفونو منځ. اول باید توافق په دې وشي چې جبري خبرو اترو ته کښېني، کچېری دی خبراترو یا اصلي مباحثو لپاره نه مخکې شرایط مطرحېږي. دا شرایط ممکن د خبراترو مخه ونیسي، بیا حداقل هېڅ لوری دی دې ته حاضر نه شي چې مخامخ ناستې ته حاضر شي. زما له نظره کوم مسایل چې ډېر مهم دي، هغه دا ده چې د افغانستان د وسلوالو مخالفین د یوې ډلې د وومن یعنې د هغو وجود باندې اعتراف وکړي چې دغه ډله شته، او ځینې غوښتنې چې د هغې غوښتنو په اساس باندې دوی په افغانستان کښې جګړه کوي. همدارنګه د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفین هم باید تقابلا د افغانستان دولت باید جدي ونیسي. دلته یو دولت موجود دی، دلته یو حکومت موجود دی د افغانستان د اساسي قانون له مخې منځ ته، او څه ناڅه د خلکو اراده او د خلکو او انتخاب هم پکې مطرح دی. نو تر څو پورې چې دواړه غوښتنه د یو بل په وجود راخلي، اصلا د سولې د خبرو اترو پیل کېدل ممکن نه دي. همدې دلیل ده چې کله د افغانستان جمهور رئیس دا مسله مطرح، له هر څه مخکې باید د سولې په هکله د خبرو اترو په هکله باندې یو عمومي توافق وشي. وروسته بیا د خبرو اترو په جریان کښې کېدای شي چې غوښتنې مطرح شي. زما له نظره د افغانستان جمهور رئیس دغه موقف په ځای دی.
بله صاحب. هوډمن صاحب، ستاسو په نظر په دغو شرطونو کې چې طالبانو وړاندې کړي دي، کوم یوې د افغانستان د حکومت لپاره قطعا د منلو وړ نه دی یا یې نشي منلی؟ البته ځینې مسلې دي لکه دا چې وایي دوی د قطر دفتر دی په رسمیت وپېژندل شي، په دې اړه پخوا هم خبرې شوې وې، او کله چې دفتر موجود وي نو دا په حقیقت کې که اعلان څوک وکړي او که ونه کړي عملا موجود دی. نو
بله متاسفانه ستاسو زه ښه نه اورم، اما کوم مسایل چې طالبانو مطرح کړي دي د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله، ځینې نور مسایل دلته، ځینې نور مسایل چې دي هغه تر دې ډېر جدي دي. کله چې طالبان یا وسلوالو مخالفین ځینې مسایل مطرح کوي، غواړي چې د افغانستان دولت هغه ورسره ومني، که چېرې بس حقوقي لحاظه مطرح کړو، د ځینو مسایلو د منلو صلاحیت د افغانستان حکومت هم نه لري. د افغانستان وسلوالو مخالفین له هر څه مخکې باید ځان دې ته اماده کړي چې د افغانستان د خلکو ارادې ته دوی احترام لري، او د افغانستان د خلکو انتخاب دوی مني. ځکه د افغانستان حکومت د وسلوالو مخالفینو سره په داسې مسایلو هم توافق وکړي هغه به د خلکو په خوښه نه وي. دلته اوس مهمه خبره دا ده چې د افغانستان نظام، د افغانستان اساسي قانون، د افغانستان د خلکو اساسي حقوق او ازادۍ، دا مسله مهم. د وسلوالو مخالفین باید دې ته درناوی وکړي، او کوم غوښتنه دوی لري دوی د راشي د افغانستان جوړښت یوه برخه شي. باید دوی یعنې د وسلوالو مبارزې نه باید دوی راشي یو سوله ییز سیاست ته وروسته له غره دوی کولی شي چې د افغانستان د سیاسي نظام یو برخه شي، او خپلې غوښتنې خپلې طرحې په شوروي دلاره خلکو ته وړاندې کړي خلکو ملاتړ لاسته راوړي. خو دوی غواړي چې افغانستان حکومت داسې مسایلو باندې دوی سره توافق وکړي چې هغه د خلکو دې راځي د خلکو د ارزښتونه بیا هم دا موضوع نه حل کېږي. باندې د افغانستان د خپلو حقوقي صلاحیتونو کې باید د روغې جوړې مرسته وړاندې شي.
ډیره زیاته مننه د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن. متاسفانه چې د ټلیفون کیفیت شنو او आवाज ډیر وازینو زما आवाز خو خصوصا بيخي نه اوریدو. هله لرو چې تاسو د شغلي هوډمن आवाज سم اوریدلې وي. شغلي هوډمن ویل چې دوی هم له دې سره موافق نه ول چې مخکې د سولې د خبرو لپاره شرطونه کې خودل شي. دی وایي چې باید په شرطونو باندې د خبرو په میز باندې خبري وشي او مخکې مخکې که چیرته څوک شرطونه ږدي نو د سولې خبرې به هیڅ وخت هم ترسره نشي. تاسو اوریدونکي په دې اړه څه نظر لرئ؟ وسلوالو طالبانو د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړي دي چې تاسو به اوریدلي وي. په رسنیو کې په ازادي راډیو کې دا شرطونه خپره شول. په هغو شرطونو کې یو شرط هم دا و چې وسلوال طالبان وایي چې مخکې تر دې چې دوی د سولې په پروسه کې شامل شي باید د دوی ټول بندیان خوشي شي او بل دا چې د طالبانو خلاف نړیوال بندیزونه رفشی په قطر کې د دوی دفتر په رسمیت وپیژندل شي او نړیوال ځواکونه د افغانستان وېستل شي. خو آیا فکر کوي چې دا مخکې تر مخکې شرطونه د افغانستان د حکومت لپاره به د منلو وړ وي؟ کومې د منلو وړ دي او کومې نه دي؟ که تاسو هم غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، لنډی خبرتیا وروسته ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. د ټلیفون شمیرې به هم درته اعلان کړم.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
تاسو زموږ شخص آزادی رادیو او ساعت 4 بجې او 20 دقیقې دی. د آزادی رادیو خبرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدای شئ، آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات اورګ. که انټرنیټ لري په انټرنیټ کې د آزادی رادیو د سکایپ پته ده رادیو دات آزادی. لدې طریقې هم له موږ سره تماس نیولای شئ او د ټلیفون شمیرې مو دی 0993 540 هم 0923 225. د افغان بیسیم د 903 شمیرې لاري هم لن پیغامونه ایس ایم ایسونه راوستوي. ستاسو پیغامونه به هم د دې خبرونې په لړ کې له نور اوریدونکو سره شریک کړو. اوس د ټلیفون لاري او اوریدونکو لرو. مهرباني کوئ صاحب.
بله اجمل صاحب، اصلا در کنار ولایت نستا صرف اعتماد کن.
مهربانی کوئی صاحب،
زما په نظر سره دا کم طالبان چې وزر ده په دوها په قطر په پایتخت دوها کې دا کمه دغه چې جرګه کې سره روانه ده.
بله صاحب،
مخکې تر مخکې دا شرطونه د حکومت سره یا د حکومت په طرفه دا شرطونه دغه نه لري. نو اگر پښتو کې مثلا دی وایي د اوبو د مخه بګاوري نه ولو، نو دې دې په یو ښه اندازه سره په یو ښه نشه مسلمانۍ په اخلاقو په شرط سره دی یو سما غونډه جوړ کی چې ټول افغانان د فار د خیر او وسیله وګرځي.
ډیره زیاته مننه. او کور دی ودان چې لن نظر د سرګن کو بل اوریدونکو هم لروزن معرفي کوي.
بلې زما زړه خپل سلام علي تاسو ته اوریدونکو ته او ټول افغانان یو سوال ته وړاندې کوم چې زمين دل منو لای.
مهرباني کوي جی صاحب.
سلام صاحب، اول خدا خدا دوه غونډه غیر غیر لازمي و چې په دې وخت کې وڅ ولا چې حالت اصل او خزي خبرې شروع دي داغه خبر په مقابل کې هم یو خان رامن تک په دې خاطر چې دلته وسته طالبان خپل شرطونه کې خوده چې موږ دغه شرطونه لرو. دا شرطونه خو لمس کې مس کې نام طالبان درلودل اوله سره داغه شرطونه دي چې افغانستان حکومت غیر د منلو دي. دا به هیڅ وخت افغانستان حکومت ونه مني. او بل مخ کې شرطونه د خبرو نه مخ کې شرط خودل دا په دې داله نه معلومیږي چې طالبان په واقعیت سره خبرو ته نه دي حاضر. فقط غزمنګ وخت ځای کوي دغه د دې موسم تیری بیا د بهاري جنگو ته ځان آماده کوي.
ډیره مننه. سلامت اوسه حاجی صاحب عظیمی. یو بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي.
بل کبلا د هلمند ولایت د ګریشو د سلام سره
سلام. مهرباني کوئ صاحب.
دا د دې د نظر دی محترم چې دی بس څه 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 د بل سره شته سره ومن دا ان شاء الله راته سره راځي.
بله صاحب ډیر زیاته مننه لټول اوریدونکو مننه کوو. البته که تاسو په دې موضوع غواړئ چې نظر مل نور اوریدونکو سره شریک شي د افغان بسیما تاسو واتلش میره په یاد لري محمد اسلم ارمان له خو څخه لیکلی وای ک طالبان خپل غشتنې له افغان حکومت نه لري، باید دوی لمړی میسته حاضر شي او بیا خپل شرطونه وازی کړي. تاسو هم په دې عقیده یاست او کنه فکر کوئ چې لمړی دې د طالبانو شرطونه ومنل شي او همدارس دې طالبان د افغانستان د حکومت شرطونه ومني، بیا دې دواړه خواوي د خبرو مستکینی.
آزادی رادیو لوونه ترو
ساعت څلور بجې او پنځه ویشت دقیقې شوې. د افغانستان حکومت په وروستیو کې د هلمند امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره د دې ولایت په امنیتي تشکیل کې بدلونونه راوستي دي. د هلمند نوی ټاکل شوی امنیت قمندان ویلي چې په امنیتي ادارو کې له تازه بدلونونو سره امنیتي وضعیت ښه شوی دی. د افغانستان د دفاع ملي وزارت ویاند وایي چې په هلمند کې د ځواکونو د ملاتړ لپاره باید په مشرتابه کې بدلون راغلی وای او نور ځواکونه وراستول شوي وای. د دفاع وزارت ویلي چې په هلمند کې بدلونونه دا لړۍ د بدلونونو دا لړۍ به دوام لري. فرشته جلال زی په دې موضوع راپور چمتو کړی.
د افغانستان حکومت وای په هلمند کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د دې ولایت په امنیتي ادارو کې په لوړه او ټیټه کچه بدلونونه راوستي دي. د هلمند په سنگین، مارجه او ثقله ولسوالیو کې اوس هم شدیده جګړه روانه ده. د دې ولایت باغران او د شو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. په وروستیو کې د هلمند په کجګي، مارجه او سنگین ولسوالیو کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله داسې رپورټونه خپاره شول چې شایي وسلوال طالبان د سیمې ونیسي او حتی د لشکرګاه د سقوط د امکان پر هم اوازې خبرې شوې وي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو ویاند ولسن شوفنر نن رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د هلمند په مخکنی امنیتي تشکیل کې د اداري فساد د شتوالي، د هغوی د فعالیت د اغیز د کموالي او د امنیتي ځواکونو د شمیر د کموالي له امله دغه نوي بدلونونه راغلي دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري د هلمند په امنیتي ادارو کې د بدلون راتګ عادي مسأله وبلله. شغلی وزیری ټینګار وکړ چې هلمند ته د تازه ځواکونو استول او په تشکیل کې د نویو کسانو ګمارل به د دې ولایت پر امنیت مثبت اغیز وکړي.
دا هلمند فشار بود، جنگ بود، دشمن کوشش میکردن که خصوصا ولسوالی شمال هلمند ناامن بسازن.
موږ دا منو چې په هلمند کې جګړه وا او فشار وو. دشمن هڅه کوله چې د شمال ولسوالی سقوط وکړي، خو په وروستیو کې دا پلان خونسا شو. موږ د وسلوالو ځواکونو عسکرو هغوی ته سخته ضربه ورکړه. اوس مهال د دیشو او باغران ولسوالی د دشمن په کنټرول کې دي. خنوري ټولی ولسوالی د حکومت په لاس کې دي. البته جګړه روانه ده. په ګرشک، نادلی او سنگین حمله روان دي. امنیتي ځواکونه کنټرول لري.
ولها اینا حمله میکنن، یگان وقت جنگ میواشه، مگر ما ولسوالیه ده دست دولت است.
شغلی وزیر وویل چې وروستیو بدلونونو د هلمند پر امنیت خپل مثبت اغیز څرګند کړی دی. په هلمند کې د دې بدلونونو په لړ کې جنرال معین فقیری د میوند قول اردو قومندان ټاکل شوی دی. هلمند د افغانستان له ستراتیژیک ولایتونو دی چې له پاکستان سره ګډه پوله لري او د افغانستان د اپیمو زیاته برخه په دې ولایت کې تولیدیږي. رویټرز خبري اژانس وایي چې هر کال په هلمند کې د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت مخدر مواد تولیدیږي چې وسلوالی د خپلو فعالیتونو د تضمین لپاره هم کاروي. د هلمند نوی ټاکل شوی امنیت قومندان جنرال عبدالرحمن سرجنګ وویل چې مخکنی تشکیل له جګړې سره شوی وو، خو د نوی بدلون د ځواکونو پر رهبرۍ او د جګړې په لیکه کې په پروتو ځواکونو کې تازه ساه چلولې ده.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې لا هم اروپا ته د افغان کډوالو د تګ لړۍ دوام لري. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د ژمی فصل او سړه هوا هم ونتوانېدله چې بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه اروپا ته د افغان کډوالو د تګ مخه ډپ کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې اروپایي هیوادونو ته د افغان کډوالو د تګ لړۍ همداسې روانه ده او تر اوسه یو زیات شمیر افغان کډوال له سختو لارو اروپا ته رسیدلي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې یو پلاوی کابل ته راغلی او په دې اړه به له اړوندو افغان چارواکو سره بحث او خبرې وکړي. هغه زیاته کړه د دې لیدنو او خبرو هدف د افغان کډوالو د ستونزو حل ته لارې چارې لټول دي.
د غیر قانوني کډوالۍ دغه بهیر اوس هم د 2015 کال په شان ادامه لري. تمه ده سبا نه بل سبا د چهارشنبه پورې له اروپا څخه یو پلاوی چې کابل ته راغلی د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر سره د رسمي مذاکراتو د پایل په اړه خبرې وکړي. تمه ده رسمي مذاکرات په بروکسل کې د راتلونکي اکتوبر په میاشت کې پیل شي.
ښاغلی میاخیل د اروپایي ټولنې پلاوي راتګ ته چې په کابل کې د دې ټولنې سفیر مشري کوي خوشبیني څرګندوي او زیاتوي چې یاد پلاوی به له افغان ولسمشر او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره په دې اړه لیدنې وکړي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې له 200,000 څخه زیات افغان کډوال په غیر قانوني ډول اروپا ته تللي دي. له هیواد څخه د افغانانو د تیښتې لاملونه دوامداره جګړه او راستربلې په هیواد کې زیاتېدونکې بیکاري بلل کیږي. ویل کیږي چې د ژمي سړې هوا په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو سرپناه ځایونو کې د دوی ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی. په ورته وخت کې افغان کارپوهان وړاندیز کوي چې افغان حکومت د کډوالۍ د ستونزو د اساسي حل په هدف یوه جامع پالیسي رامنځته کړي. د سمون او بدلون د مدني ټولنې غړي سنگر امیرزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هیله لرو د حکومت نه چې په دې کې یو ملي اجماع راوغواړي، د افغانستان د ټولو سیاسي مدني مشران راټول کی او په دې موضوع باندې خبرې وکړي. دا یو لوی معضله ده.
ښاغلی امیرزاده زیاته کړه که چیرې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې مطلوبو خبرو ته ونه رسیږي، د افغانانو د کډوالۍ لړۍ به همداسې دوام پیدا کړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 شوې ده. د سات لن خبرونه به نوریاس دوری واوروي.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د سرحدي پولیسو پر څلورم کنډک وسلواله حمله پای ته رسېدلې. د دې ولایت د امنیت قمندانې ویان ضیا دوراني ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې 2 سرحدي پولیس او 15 حمله کوونکي ووژل شول. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړ چې په هلمند کې وسلوالو طالبانو په وړاندې د مبارزې د ګړندي کېدو لپاره د قلوبي د قمندان په ګډون د پوځي جزوتامونو مشران تبدیل شوي دي. جمهوری ریاست وای افغان حکومت د سولې څلور اړخیزو غونډو ته دوام ورکوي. د جمهوری ریاست مرستیال وای سید ظفر هاشمی نن د یوې خبری غونډې په مهال وویل چې د سولې د خبرو لپاره د مخالفو ډلو د شرطونو ایښودل د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وای د فیسبوک هغه جعلي اکاونټونه به بند کړي چې د ملي ارزښتونو خلاف فعالیت کوي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوراوي کمیټه له حکومت غواړي چې د دوی د کارونو د پیل په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د کمیټې غړو نن ازادي راډیو ته وویل چې د غوراوي کمیټه نشي کولی چې خپل فعالیتونه له قانوني خلاص سره سم مخې ته یوسي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. دا به له هغه مهال رئیس چې د نړۍ له قدرتونو سره د تهران اټومي موافقه عملي شوې بهر ته د هغه لومړنی سفر وي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي ایران او سعودي عربستان باید هر هغه څه وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د کمولو لپاره ورته اړتیا ده. د تاجکستان چارواکي وایي چې تر زرو پورې د دې هیواد وګړي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوي. دا د هغه شمېرې دو برابره دي چې له دې مخکې چارواکو یادونه کړې وه. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې هغه ګواښونه به د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د پاریس اراده کمزوري نه کړي چې هیواد ته متوجه دي. د راپورونو له مخې په انقره کې پولیسو لږ تر لږه لس تنه مشوک کسان نیولي چې ویل کیږي په ترکیه کې د اسلامي دولت تخدریز ډلې ته خلک جذبول. او مصر نن د هغه پاڅون 15 کلیزه لمانځي چې په ترس کې د اوږدې مودې مستبد مشر حسن مبارک له قدرته لرې شو. او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته چې مرضیه احمد ځای وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تکل شوی دی. کرکټ په نړیوالو سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د پنځمې پورس له پاکستان سره لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم له آیرلند سره دوی تمرینی لوبې ترسره کړي چې په یوې کې ماتې خوړلې او په بل لوبه کې د آیرلند ټیم ته د 9 منډو په توپیر سره ماتې ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم دوی نورې سیالۍ له کاناډا او سریلانکا سره لري. د افغانستان د کرکټ الف ټیم د سلور ورځنۍ سیالۍ په لړ کې خپل دویم سیالۍ له زیمبابوې سره لري. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې لمړی د زیمبابوې ټیم بیټنګ پیل کړ او تر اوسه د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د افغانستان د کرکټ الف ټیم ته د 215 منډو هدف ټاکلی دی. د افغانستان د کرکټ الف ټیم په خپل سلور ورځنۍ لمړۍ سیالۍ کې د زیمبابوې ټیم ته د 9 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. افغانستان د سیلی کوربه دی او د اسپانیا د فوټبال لیگ سیلی په لړ کې د ریال مادرید او ریال بتیس سیلی مساوی پای ته ورسېدي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیلی نن شپه مساوي یو د یو پر وړاندې پای ته ورسېدي. د ریال مادرید ګول کریم بنزما او د ریال بتیس ګول آرولو ووه. ریال مادرید په دې اساس څلور څلوېښت امتیاز واخیست. د خبرونو پای
او د سپورت له نړۍ څخه یو بل خبر دا ده چې نن د نیوزیلند د نولس کلونو ټیم د افغانستان د نولس کلونو ټیم ته په دیارلس منډو ماچ ورکړه. البته دا تمرینی لوبې دي چې تر نړیوال جام مخکې ترسره کیږي. د دې خبري ساعت په دوام کې واوري.
زه د نادالی ولسوالۍ په یو داسې سیمه کې ولاړم چې د کوکنارو پرته بل کښت نه تر سترګو کیږي. دې ځای ته د کنټینر څلور لارې وایي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال دی چې په د کوکنارو د کره او کروندې په ارتباط راپور لري. آیا لا هم اروپا ته د افغانانو د پناه وړلو لړۍ دوام لري؟ د کډوالو د چارو د وزارت له سلاکار څخه ځواب اورو.
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او د نورو اقوامو په وړاندې یو څو پېښې زیاتې شوې.
د بشري حقونو د کمیسیون ویاند و چې ورسره په دې موضوع مرکه لرو. د کندهار په سپین بولدک کې د سرحدي پولیسو پر یوې اډې د حملې حال هم درکو. لومړی د کندهار د سپین بولدک د حملې په ارتباط، نن غرمه یوه بجه پنځو وسلوالو حمله کوونکو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر یوې اډې حمله وکړه. چارواکي وایي چې تر نیم ساعت مقاومت وروسته حمله پای ته رسېدلې. دوه سرحدي پولیس او پنځه حمله کوونکي وژل شوي او دوه سرحدي پولیس ټپیان شوي دي. صادق رښتینی د کندهار د پولیسو له ویان زیاد دورانی سره د دې حمله په اړه مرکه کړې او په سر کې د پیښې د جزئیاتو په اړه معلومات ورڅخه غوښتي.
نن رحما یو نیمه بجه د مودا کوټه سوالي د سلورم پنده کې واکونش چې د درېم سرحدي لواء اړوند کنډک په دغه کنډک باندې مخالفین چې مرګ واقعتونه هم په سر پورې تړلي وو. د ترګری بریج وکړي چې البته په لومړی کارول کې هغه زموږ سرحدي پولیس چې کوم په وظیفو باندې بوخت هغه شهادت رسولی دي. هغه سل پرخند ولاړ چې د اول او دوهم کنډک تر میاد اول او دوهم کارول ترمنځ د سرحدي ځواکونه او مقامات سره کړی دي چې د شلو کو پورې له منځه تللي دي. پنځه سره وسلوال مخالفین چې البته امر جواسکتونه هم په ځان پورې تړلي وو، کلاشینکوف یو چا او لسمنټونو څخه استفاده کوله د سرحدي پولیسو په مقامات کې له منځه تللي دي. البته تصویري عملیات یې هم په اړه شوي دي چې په ساحه کې کمبل تهدید ونه و چې موضوع بشپړه تصویه شوې ده. په دغه برید کې زموږ دوه سرحدي سرتېري چې له ځانه وړتیا ښودلې وه شهادت رسېدلې دي او پنځه نور البته دوی هم په جنګ کې له ځانه وړتیا ښودلې وه. ته ځانسي دي چې اوس تر درملنې لاندې دي. صحیح حالات دا ډوډ دي، نور چاته په دغه کې ځان نه دی اوسې.
د حمله کوونکو د هویت په اړه څه معلومات شته چې دوی څوک وه؟
تر اوسه پورې د ترسانو یا د وسلوالو مخالفینو په اړه د هویت د څرګندولو په اړه پلټنې نه دي شوي. یوازې تاسو سهار تک چې په ساحه کې بل کوم تشویش نشته. ساحه بشپړه د امنیتي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. په ساحه کې بل کوم تهدید او تشویشونکی حالت نه لرو. ساحه بشپړه تر واک لاندې اوسېدونکو ته هم پکې زیان نه دی اوسېدلی. یوازې مرجوب له وسلوالو مخالفین له منځه تللي دي او زموږ سرحدي ځواکونه یو دوه نفره شهیدان او سټي زخمي.
دورانی صاحب، امنیتی ځواکونه څه ډول وتوانېدل چې په داسې لنډ وخت کې دغه حمله پای ته ورسوي؟
زموږ د تعلیم تربیه کې دوامدار توګه د دې ضرورتیت لوړولو په برخه کې سیمینارونه او ورکشاپونه او ځینې مهاله او مهاله کورسونه په لاره کول کېږي. نو د دې له کبله او دې کې تر مخه آمادګي هم درلوده. البته د کراول او یا د هغه لومړنۍ دروازه چار دروازه مشترکی ځواکونه موظف دي د پوره چمتواله سره د پرسیو او مکمل مجهز په ساحه کې چې دې ته پردند ګمارل شوی نو دا غلان کېدلی شي چې په لنډ وخت کې د دغه پنځو وسلوالو مخالفینو لمن ډول او د سرحدي قرارګاه کې چې ټول زموږ سرحدي ځواکونه په سلام مجهز او مکمل امکاناتو درلودونکي دي.
د سرحدي پولیسو دغه قرارګاه چې تاسو یاد کړه چې حمله پر سوې ده دا د بولدک په بازار کې موقعیت لري، په پیښه کې خو به ملکي تلفات نه وي پیښ شوي؟
یا تر اوسه پورې په سیمه کې د سیمې اوسېدونکو ته او یا هم د هغه ځای خلکو ته هیڅ مرکز نه ده اوښتی.
د کندهار د پولیسو ویاند ضیا دورانی و چې د سپین بولدک د حملې په اړه معلومات راکول.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتو اداروي هلمند د نشه یي موادو د تولید په برخه کې په نړۍ او افغانستان کې لومړی مقام لري، خو په هلمند کې د کوکنارو کاروانګر په دې نه پوهیږي چې د خپل هیواد سیاسي او نړیوال حیثیت څومره صدمه رسولې ده. ویل کېږي سږکال د نورو کلونو په نسبت یو مخ کاروانګرو د کوکنارو کرلو ته مخه کړې ده. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی نادالی ولسوالی ته تللی او په دې اړه یو تحقیقي راپور چمتو کړی.
هیڅوک د سړیا وا پروا نه کوي. د سهار د اتو بجو وروسته ډلې ډلې کسان لکلي وزي او دلته په پراخ ځمکو کې د کرلسو کوکنارو په کروندو کې کار کوي. په دې ورځو کې کلیوال د یو شي په اړه خبرې کوي. زه د نادالی ولسوالۍ په یو داسې سیمه کې ولاړم چې د کوکنارو پرته بل کښت نه تر سترګو کېږي. دې ځای ته د کنټینر څلور لارې وایي. د کوکنارو د کروندو او د اوغو د حاصلاتو او کاروبار په اړه هر څوک خبرو ته زړه نه شه کوي، خو یو کروندګر د هویت پټ ساتلو په شرط مرکې ته حاضرېږي. د امنیتي ځواکونو رینجر موټرونه هم تېرېږي، خو څوک یې پروا نه کوي. د کلي خلک د کوکنارو په جیکه وي او د دوی ماشومان لوي. تر لاس ډېر ځوانان په دوو پلو کې په کوټونو او پټوانو کې پیچلي غټ او کوچني منګالونه په لاس د محمد انور د کوکنارو د پوچی په حشر راغلي دي. محمد انور زکام ښکاري، سپیره په بیل او منګال شوړېدلي لاسونه، سپیره خولۍ پر سر او زړې جامې اغوستي دي. هوا سره د خودی باید نن د محمد انور د کروندې اړوند د پوچی سخت کارونه خلاص کړي. د محمد انور نه مې وپوښتل د کوکنارو کښت معنی اعلان سره ولې کوکنار کړلې دي.
اوه تارا کوکنار روا دي، خو ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي، خو بیا هم زموږ زړه نه ځینې شتېږي. څه وکړو، رومیان خریدار نه لري، غنم خریدار نه لري، خو دغه مو کار دی نو تارا کوي نه بوټی هم نه دی کار بوټی، خو د بیکاري د وجې سره او د نیستۍ د وجې سره اوس یې اړو کړو یې نو څه وکړو، دغه مو کار دی.
د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو این او ډی سی په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه 240,000 هکتار و چې دا شمیره په تیر یعنی 2015 میلادي کال کې 103,000 هکتار ته راکښته شوې ده. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې د ټول هیواد په کچه تولید کې دونکو تریاک 16% په جنوبي ولایتونو په خاص ډول هلمند کې تولید شوی دی. د ملګرو ملتونو یاد اداره یاد نشي توکو په وړاندې د مبارزې اکثره نورې ادارې شاید په غسرګردانۍ او خواري هم خبرې نه وي چې دلته د کوکنارو تر حاصل ورسره ګڼ شمېر کروندګر مخ کیږي. د نادالی بزګر وایي نه یوازې نور تخمونه ښه حاصل نه ورکوي، ډیر پیسې نه جوړوي او دا چې کروندګر د ډیرو پیسو خوبونه ګوري نو ځکه کوکنار کوي.
پر ما هم پور باندې دی، هم ولور باندې دی، هم د پیسو خواهش لرم چې پیسې ډېرې ولرم، خو د تاریخو داسې کار دی کله چې سم سي د سړي اوله مونه روپۍ سي او کله سړی داسې کي چې د ډاګه ووي سړي ته بېخي پاتې نسي. د کنجتو درمیانو فصل او د جورو فصل چې دی دا پیسې نه جوړي، خو یو خو امتیازات نسته، اخچالو
ټولنه نسته چې پکې وساتو. نو بس د کور د پاره یو څه دي چې معنا د کورنۍ ژوند په وسی خو پیسې نه جوړي لکه تارک چې جوړي.
د نادلي د خلکو 90% په کروندو بوخت دي. دلته اکثره سرمایه او پیسې د کرهنیزو محصولاتو څخه لاسته راځي. اوس چې د حاصلاتو موسم هم تیر شوی دی په کلیوالو سیمو کې په خاص ډول د کروندګرو سره نقد پیسې ډېرې کمې پیدا کېږي. ویل کېږي کوکنار تر نورو کښتونو ډېره پالنه او کیمیاوي سره غواړي. محمد انور وایي د کوکنارو د کښت پر مهال د شاوخوا د پوستو قمندانانو ښه خواري کېږي تر څو چې د کوکنارو شیره ټولوي مجبورې دي چې د نږدې امنیتي پوستو مسؤلینو ته د باج په ډول پیسې ورکړي.
تاره که چه حکومت را خبره چه و سیس پر تاریک پر منطقه وانی و در غنی دیخیستی پیسی ندیخیستی ولسوالی و در منطقه سا چارواکی نره چیزمش سا پیسی وقت در با غلو چیزمش پر نجدی علاقه دی پوستی دیغتم پر کلو روپی ور کردی پر روش کلو ورم کلو وستش کلمو روپی ندی ور کردی نو چه دنیا وقت پیسی بیرس وقت خیال که بیوانی چه پیسی نی نو کل سلام کو و کل پور کو خودی را خبر دی چه مش کردی.
د 2008 میلادي کال تر 2012 پورې د امریکا د متحده ایالاتو او برېټانیا د پراختیايي ادارو په مرسته د بدیل معاشات په نوم پروژې باندې په میلیونونو ډالره ولګول سول. خو داسې ښکاري چې حکومت لا هم کروندګرو ته په یو مناسب بدیل نه دی توانېدلی. په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس سید احمد ورور هم دا مني چې سږ کال په هلمند کې کوکنار لږ کرل شوي دي خو کروندګر وایي ډیر کرل شوي دا ځکه چې په ډیرو سیمو کې د نامنیو څخه په استفادې خلک د حکومت د کمپاینونو له ویرې وتلي دي او کوکنار یې کرلی دي.
د بزګر به نو څه ژوند دي پشپړ بجې دی ولاړېږي په دې یخ کې اوبو ته ځي بیا تر نو لسو بجو پورې دی اوبه لګوي پر لسو بجې بیا یو کور کې کې کوچنی درلود هغه چای ورته راوړي ډوډۍ ورته راوړي هغه ډوډۍ چې وخوړه بیا پوجي ته کښېني نو پوجي چې وکړله تر مازدیګر او ماښام پورې ماښام چې راسې خپل کور ته د ستړیا او د ډېره زحمت د لاسه چې کله ډوډۍ خوړلې کله نه خوړلې بس خوب اخیستی دی.
افغانستان شاید د فساد تر څنګ په ځینو نورو مسایلو کې هم ښه نوم ونه لري خو دلته هغه بزګر چې کوکنار کری په دې نه پوهېږي چې په نړیواله سطحه د نشي توکو د تولید له امله د خپل وطن نوم ته څومره زیان رسولی دی. دوی د اولادونو کالي او ډوډۍ برابرول غواړي او د نورو دانو او میوو دپاره د سړو خونو او بازار نه موجودیت د کوکنارو کرول ته خپل مجبوریت بولي. کنه ډېر یې د کوکنارو څخه د لاسته راتلونکو بې برکته پیسو څخه خوشحاله نه دي. محمد الیاس دایی د ازادي راډیو هلمند.
په افغانستان کې د انسان قاچاق د کومو اهدافو لپاره ترسره کیږي؟
ولمتیارې وکړه دغه سولاسو دغه روبارو سره ځې جنت کوم سړی تللی جنت ته چې بیا بېرته راوتلی دی موږ ته نقل کړی چې زه جنت ته
له دې سربېره د قاچاق په قرباني نور څه تیریږي؟
قاچاق د انسان ځاو د قتل لپاره کیږي د دې د کار ټوله ثمره باید ځان ته لاس کې جګړو کې شامل.
افغان چارواکي څه وایي؟
په دې مورد کې موږ ډېر جدي یو.
په دې اړه بشپړ راپور له ازادي راډیو څخه واورئ.
سات څلور بجې او وڅلويش دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونې د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12:00 پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په همدغه صفه دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په دې صفه د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونې هم مه هېروي. د سیاسي چارو نظر خاوند او پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی چې سموده پخوا په یو تروریستي حمله کې ژوبل شوی و لا هم له بشپړې روغتیا برخمن نه دی. احمد سعیدی همدا شیبه د ټلیفون له لارې راسره دی. سعیدی صاحب موږ خو داسې اوریدلی چې ستاسو صحیح وضعه لا هم ښه نه ده. تاسو په خپل اوریدونکو ته د خپل صحیح وضعیت په اړه معلومات ورکړئ.
یو مرمی له ما په سر کې پاتې وو ډاکټران جوړب نه کړی چې را ووسی تقریبا یو هفته کېږي چې نو کې تکلیف مې پیدا کړی. ما غوښتل چې بیرته لاړ شم البته زما امکانات او مشکلات زیات وو. شاید دوستان کوشش وکړي چې د مینې سازي وکړي چې لاړ شم خارج ته. برعلاوه چې دا مرمی پاتې ده له ما په سر کې مشکل لرم او له امنیتي لګانه زیات مشکل لرم. ټول حکومت ټول دولت هر ته ماته ویلې کورنه ما وزه زه هفته کیږي چې له کور نه نه دی وتلی، په کور کې وم.
بله،
موږ ته ارګانه امنیتي وایي چې کور ته مه ځه، ستا ځان په خطر کې دي، ته وژل کیږي، په تا باندې انتحار کیږي هر ورځ. زه پریشان یم، له ما کوچنیان به پریشان دي، ژونده مبارزه ده.
بله صاحب،
افتخار کوم چې خلق په ما بدې رد به نه وایي. فقط په کور کې قلبند یم، موږ ته ارګانه امنیتي اجازه نه ورکوي چې بیرون ته وځم. یعنی ما ته وایي چې هر وخت چې بیرون ته ځي، موږ ته احوال راکړه چې موږ لس یا شل نفر عسکر به راوړو. نه پوهېږم چې څه چل ده او څه بهانې دي.
بله سیدي صاحب، آیا تاسې له دولتي ارګانونو او ادارو سره خبرې نه دي کړې، یا هغوی له تاسو نه دي غوښتي چې د درملنې لپاره تاسو خارج ته واستوي؟ اکثره افغانان د ډېرو وړو ناروغیو لپاره ګاونډیو هیوادونو خصوصا هند ته ځي. له تاسو سره کومې ادارې په دې برخه کې د مرستې ژمنه نه ده کړې؟
یا زه پورته مقام به نه لرم، کوم وزیر و کوم معین و کوم سرمایدار نه یم. زه یو معلم سړی یم، لیکنه کوم، له ما له حالت نه هغو خبر دي. یا شخصي دوستان له ما سره تماس لري، هغو دي کور ودان آباد وي. اما حکومت تر اوسه ما ته فقط یوازې دومره حکومت وایي چې کور د ما وځه، له کور نه مه ځه، حیات په خطر کې دي. نور ماته کوم شی نه دي کړی.
آیا تاسې پوهېږئ
عملا په کور کې بندي وم؟ عملا.
بله بله سیدي صاحب، آیا تاسې پوهېږئ چې دا د چا لخوا تاسې تهدیدېږئ؟
دا ارګانه امنیتي وایي چې یو وایي چې انتحار کوي، یو وایي چې بل کوي. زه به ایرانم، تلیفونونه راځي، تلیفونونه ارګانه امنیتي ته ما ورکړی، وایي تر اوسه مو نه دي نیولی. زه په غم کې اخته یم، نه پوهېږم چې دا خپله دا کار کوي یا واقعیت ده.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو صاحب نظر او پخوانی ډیپلومات ښاغلی احمد سیدی و چې وایي چې لای هم صحیح وضع شنه ده، خصوصا په وروستۍ یوه اونۍ کې تکلیف زیات شوی دی. د مخکې په کابل کې جراحي عملیات شوي و، خو لای هم یو مرمۍ په سر کې پاتې ده.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي هر میاشت له سلو ډیر داسې فیسبوکي جعلي اکاونټونه تړي چې د ملي ارزښتونو خلاف فعالیت کوي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د ټولنیزو سایټونو د غلط استفادې د مخنیوي په خاطر د قانون نوې طرحه هم جوړه کړې ده چې ورسره به تر ډیره د جعلي اکاونټونو مخه ونیول شي. د معلوماتي ټکنالوژۍ که دا حتی ستایی خو وړاندیز کوي چې د مخابراتو وزارت باید د فلتر جواز ترلاسه کړي څو حساسیت پاروونکي آدرسونه ژر بند کړی شي. یوسف خان دردران په دې موضوع راپور چمتو کړی.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې په وروستیو څو میاشتو کې د فیسبوک له لارې د شخصیتونو ترور او سپکاوی، د ملي ګټو په ضد لیکنې او د حساسیتونو راپارول خورا ډیر شوي دي. د دې وزارت ویان یاسین سمیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جعلي اکاونټونو په اړه هر اونۍ شاوخوا ډیر شکایتونه دوی ته رسیږي. ښاغلی سمیم وایي چې د مخابراتو وزارت په دې اړه اندېښمن دی او د ستونزې د حل لپاره د قانون نوې طرحه د عدلیې وزارت ته لیږلې ده. وروسته له دې چې دا قانون تصویبیږي، کارونه زمیږي. زموږ کارونه اوس هم هر ورځ دوام لري. زموږ هڅه دا ده چې یوه کمیټه جوړه شي تر څو شکایتونه وڅېړي، د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ اصل هم زیانمن نشي او د خلکو ستونزو ته هم رسیدلی یو. هغه وایي چې افغان حکومت په دې اړه د فیسبوک، ګوګل او یوټیوب شرکتونو سره د تفاهم لیکونو د لاسلیک په لټه کې هم دی تر څو دا ستونزه له یو سره حل شوي وي. دا په داس حال کې ده چې په ښکاره د فیسبوک افغاني اکاونټونه ډېر وخت د حساسو له نفرته د ډکو او د شخصیتونو د سپکاوي عکسونو او لیکنو څخه ډک وي. دغه پوسټونو بیا د خلکو تبصرې د جنگ له جبهو کمی نه ښکاري. هر څوک ډیر ژر د یو بل په ضد واقع کیږي او خبره تر ډلو، قومونو، سیاسي اړیکو او ژورو پیغورونو رسیږي. له دې وړاندې د افغانستان ملي شورا هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا ادعای هم کړي چې د سیمې یو شمېر هیوادونه له دې لارې د افغانانو ترمنځ د فاصلو د ایجادولو هڅه کوي. خلک په دې باور دي چې په دې کار کې یو شمېر دولتي چارواکي او د ګاونډیو هیوادونو یو شمېر خواخوږي دخیل دي او همدلته نفرتونه زیږیږي. د مجیب الرحمن په نوم د
فیسبوک یو کاروونکی وایي په دې شبکه کې د افغانانو اړوند جعلي اکاونټونه دومره ډیر شوي چې اوس په ډیرو باور نشي کېدای.
غوښتنه خلکو لرم چې داسې کارونه ونه کړي او په خپل نامه آی ډي باید جوړ کړي. که اوس ډیر شیان خلک ګوري چې مثلا تفارقه د قومونو په منځ کې اچي، که داسې وګورو ډیر یو 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 جنجالي مسله ترنه جوړې کنځله به خلک کوي.
په افغانستان کې که د لسګونو زرو جعلي اکاونټونو خبره مطرح کېږي، خو اړوند ادارې بیا په دې اړه کره شمېره نه لري. نصیر احمد بل ځوان دی چې په وینا یې له فیسبوک بیرون نور ته ژوند مینه ښکاري.
که رښتیا درته ووایم، زه خپل فیسبوک نه لرم نه کاروم. په دې اساس یوه میاشت دوه میاشتې ما خپل فیسبوک کاروو چې خلکو نظرات چې ما وکتو، مثلا جوګل فزیت پروپاګندونه وو، نور څه مشکلات پکې وو، نو ما خپل صرف نظر کو بېخي په فیسبوک ته لاسرسی نه لرم.
په افغانستان کې انټرنیټي خدمات ډېره سابقه نه لري، خو د هغې په تېره بیا د ټولنیزو سایټونو څخه استفاده او مینې دا برخه خورا توده او د بحث وړ ساتلې ده. اوس که دلته څوک ډېر سواد هم نه لري، خو فیسبوک ته لاسرسی لري او بې له کوم شرطه، ګواښه او ډاره هر څه چې وغواړي خپروي. د سایبري او معلوماتي ټیکنالوژۍ ځینې کارپوهان هم وایي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو استعمال د نورې نړۍ په خلاف تر ډېره عقدایي او نفرت اچوونکی دی. له دې ډلې محمد شفیع په دې نظر دی چې افغانستان باید د فیسبوک ادارې ته خپل شرایط وړاندې کړي او له فلتر وروسته د ملي ګټو ضد نشراتو ته اجازه ورنه کړي.
وزارت مخابرات ته او نورو دولتو ګان ته ټول مهمه دغه ده چې دوی مستقیم د فیسبوک د کمپنۍ سره اړیکه ونیسي او د هغوی سره مستقیما خبرې وکړي، په هغوی باندې خپل شرایط ومني چې دغه د موږ د هېواد ملي ګټې دي. که دغه د موږ دغه ګټې موږ د خطر سره مخ کېږي، موږ تاسو په افغانستان کې فیسبوک ته اجازه یا د بندولو ګواښ باید ورته وشي که چیرې هغه شرایط فیسبوک ونه مني.
دا ټولنیزه شبکه هر وخت د نفرتونو شاید هم نه وي. د سیاست ورا خوکه د لوبو میدانونه ګرم وي، بیا تر ډیره د افغانانو احساسات او دلته لیکنې هم بدلې وي. فیسبوک په ټوله نړۍ کې 1.25 میلیارد ډیر کاروونکي لري چې دا شمېره بیا په افغانستان کې هم هر ورځ مخ په ډیریدو ده. د معلوماتو له مخې 1.5 میلیون ډیر افغانان په هیواد کې دننه فیسبوک ته لاسرسی لري، خو د کارپوهانو په وینا د کارونې ډول یې د نړۍ د نورو ډیرو هیوادونو سره ډیر وخت توپیر لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو په وړاندې د تاوتریخوالي د سختو پیښو مخه ونیسي. په دې موضوع مرزي احمدزی د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ویان رفیع الله بیدار سره مرکه کړې ده او په سر کې په روان میلادي کال کې د تاوتریخوالي د پیښو په اړه له هغوی څخه معلومات پوښتلي.
د کوم ځای چې په دې وروستیو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې، د خلکو مسلمیت مخ په خرابېدو وي او د قانون حاکمیت هم پیاوړتیا ونه لري، په مختلفو سیمو کې جنګونه او ناخوالو سره موږ مخ یو. په دې لحاظ باندې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او د نورو اتباعو په وړاندې هم تاوتریخوالی پیښې، دغسې مشردې پیښې، یو څو پیښې زیاتې شوې. په دې حساب باندې چې په فاریاب کې دغه شمال شرق حوزه بخصوص فاریاب خبر جوړوونکي او په نورو ولایتونو کې هم د ملکي تلفاتو کچه هم په کابل کې هم په نورو ښارونو کې چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي، متاسفانه په جنګ کې د ناخوالو سره مخ شو. او په مشرقي حوزه کې تاسو ګورئ چې دا خپل منځي جنګونه چې روان دي د مخالفین د دولت ترمنځ، ډېر خلک یې کډوالتوب ته مجبور کړي دي. دا هغه مسائل دي چې دا دولتي مکلفیت ده، هم یو ملي تعهد لري، ژمنتیا لري او یو نړیواله ژمنتیا لري چې د بشري حقونو دپاره، د حراساتو د حفاظت دپاره، د پرمختګ دپاره دولت باید کار وکړي.
افغان حکومت او د مدني ټولنې ځینې فعالان د تاوتریخوالي پر ضد کار کوي، بیا هم په افغانستان کې بشري تاوتریخوالی ورځ تر بلې لوړ ګراف لري. علت تاسو پسې کې ګوري؟
اول خدای دې چې د قانون درست نه حاکمیت او هغه پیښې د تاوتریخوالي چې پیښېږي د هغوی صحیح څېړنه د کشفي او امنیتي ارګانونو د خوانه د هغو کسانو چې د دغو تاوتریخوالو عامل ګرځېدلی شي وګرځېدلي وي، د هغوی نیول او عدالت ته پیش کول او د سفرونو او د قوانینو هم تحفظات او زیاتوالي کې باید ډېر کار وشي. په مجموع کې دولت هغه خپل مکلفیتونه چې هم ملي ژمنتیا د بشري حقونو په هکله باندې لري او نړیواله ژمنتیا لري او د هغو اسنادو په مقابل کې چې امضا کړې ده، د هغوی په صحیح کې تطبیق لپاره کوچني اقدامات باید وکړي.
بدر سه محترم، په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې څه پروګرامونه لري؟
موږ به د تیر په شان یو ځل بیا د بشري حقوقو په اړه د آگاهی او د عام پوهاوی پروګرام لړۍ دا ساتو او په لرو پرتو سیمو کې او په مراکزو کې د هغو علاقه ګروپونو سره چې د بشري حقونو باندې خپل کارونه ډېر متاثر دي د هغوی سره به کار کوو. دویم د بشري حقونو د وزارت څخه به نظارت کوو چې په کومو ټکو کې د بشري حقونه هغه چې دولت په ځان باندې منلي دي او ژمنتیا یې کړې چې دا منم او د دې د مراعات کولو په خاطر کار کوم. دریم د جوړښتونو او د ساختارونو او د قوانینو په تصدیق باندې به کوشش کوو چې ترڅو د بشري حقونو تحفظات زیات شي. نور هم
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند ښاغلی رفیع الله بیدارو.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم له افغانستانه دی باندې د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته سفر پیلوي. روحانی به د سوداګرو او وزیرانو د یو سلو شل کسیزې ډلې په مشرۍ د پنځو ورځو لپاره د روم او پاریس څخه کتنه وکړي. محمد صادق رښتینی د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
حسن روحانی اروپا ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې ایټالیا ته ځي او په دغه هیواد کې به مهم سوداګریز تړونونه لاسلیک کړي. دغه سفر د ایران اټومي پروګرام پر سر له هوکړې وروسته پر دغه هیواد لګیدلو بندیزونو له لرې کېدو یوه اونۍ وروسته ترسره کیږي. په راپورونو کې ویل شوي چې ښاغلی روحانی به له ایټالوي شرکتونو سره د $300 میلیونو په ارزښت سوداګریز تړونونه لاسلیک کړي. ویل کېږي چې اروپا ته د سفر په دوهم پړاو کې به نوموړی په فرانسه کې د الوتکو د رانیولو یو تړون لاسلیک کړي. ولسمشر روحانی د سوداګرو او وزیرانو د یو سلو شل کسیزې ډلې په مشرۍ د پنځو ورځو لپاره د روم او پاریس په سفر وتلی. په ایټالیا کې به نوموړی له خپل ایټالوي سیال او لومړي وزیر ماتیو رینزی سره وویني. رویټرز خبري اژانس د یو لوړ پوړي ایراني چارواکي له کوله ویلي چې دا ډېر مهم سفر دی. ولسمشر روحانی به د خپل سفر په دوهم پړاو کې له ایربس الوتکې جوړونکي کمپنۍ سره د یو سلو څوارلسو الوتکو د رانیولو موضوع د نهایي کولو لپاره هم خبرې وکړي. د شنبې په ورځ ایران او چین ولس تړونونه لاسلیک کړي چې پکښې د سوداګرۍ ودې او انرژۍ په تړاو د 600 بلیونو